احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجی رډو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې ولسمشر اشرف غني هیله من دی چې د تاوتریخوالي کمیدل به په افغانستان کې دایمي سولې ته لار پرانیزي. دا موضوع تر خبرونو وروسته له سیاسي کتونکو سره هم څېړو، خو لومړی خبرونه. افغان ولسمشر وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل د اوربند په لور ګام دی. ملګرو ملتو په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل وستایل. تمه ده چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن معلوم شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بیګا شپې له 12 بجو تر راتلونکي شنبې به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی کم وي. محمد اشرف غني تېره شپه په تلویزیوني وینا کې وویل
اوس د سولې لپاره زمینه مساعده شوې، له دې فرصت څخه په استفادې موږ د خپل خلکو برحق غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي. خدا چې د طالبانو ډلې د تاوتریخوالي په پاموړ کموالي موافقه وکړه، دا هم اوربند او پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم ګام دی.
طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې تر راتلونکي شنبې به دوی د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارس بهرنیو پوځیانو بریدونه نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته یوه اونۍ د پام وړ تاوتریخوالی کم شو، راتلونکي شنبې به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري او که چیرته وسوال طالبان د تشدد د کمیدو له پریکړې سرغړونه کوي، پر ضد به یې قاطعانه عمل کیشي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندی مروی امینی ازادي راډیو ته وویل
و ما آمادگی کامل خود را پیرامون دفاع از
مردم دوای موږ د افغانستان له خلکو او خاورې د دفاع لپاره بشپړه تیاری لرو. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لازم لارښوونی شوي او که چیرته طالبان پر خپل ژمنه عمل ونه کړي، امنیتي او دفاعي ځواکونه به قاطعانه پر ضد اقدام کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی. د یوناما په خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوی چې دا یو بې ساري موقع ده چې تلپاتې سولې ته لار پرانیسي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې له ټولو خواوو سره کار کوي چې د دایمي سولې لپاره داسې یو بهیر پر مخ بوزي چې ښځې، ځوانان، اقلیتونه او ټول افغانان برخه پکې ولري. یوناما په افغانستان کې پر ټولو خواوو بیا هم ژغ کړی چې د تشدد د کمولو لپاره چې د ملکي خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي کار وکړي او دایمي اوربند او د هر اړخیز سیاسي جوړجاړي په لور ګامونه پورته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په اکثر ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې فعالې شوې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت یو چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل
په ډېر حدود د 15 ولایتونو کې موږ ته گزارشونه راغلل او د مخابراتي شبکو سره چې موږ تماس نیولې ده دوی اکثر سایتونه فعال کړي دي، خو بعضی سایتونه چې لوجستیکی مشکل لري او د نه علاوه چې تخنیکی مشکل لري شبکې په هغه باندې هم کار کوي چې زر تر زره مشکل حل کی او سایتونه نورمال وسات.
طالبانو د افغانستان په ډیرو لوري پرتو سیمو کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت محدوده اجازه ورکوله او د شپې لخوا په ډیرو سیمو کې شبکو کار نه کوي. د مخابراتي شبکو د فعالیدو خبر تر هغه وروسته خبر شو چې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ اعلان شو. تاکل شوی ده چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي پایلې نن معلوم شي او نهایی به د دوشنبې پورس اعلان شي. په ایران کې تیر شپه د پارلماني انتخاباتو د رایو مرکزونه وتړل شول. د ایران د انتخاباتو ادارې درې واره د رای ورکولو وخت تمدید کړ څو ډیر خلک په دې بهیر کې برخه واخلي. په ایران کې وزره یو سلواته تلویش کسانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې ځانونه کاندید کړي او نږدې 9000 تنه له کاندیدۍ منع شوي وو. د کاندیدانو لیست د ایران د اسلامي رژیم د سخت دریځ شورای نگهبان د وی څارونکو ډلې تر نظر تیر شوی وو او لدی کبله په زرګونو داسې کاندیدان چې د اصلاحاتو ملاتړ کوي له لیست وېستل شول. د ایران د اوسنی پارلمان نوی غړي هم په کاندیدانو کې و چې د شورای نگهبان پلاوی کاندیدی رد کړه. په ایران کې 85 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي، د کورونا ویروس خطر د مخنیوي موقع شایي له منځه لاړ شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس غبریوس پرون ویل چې له همدې موقع شته چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا مخنیوی وشي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ او جنوبي کوریا کې هم د کورونا ویروس د خپرېدو خبرونه خپره شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر زیاتوي چې داسې هیوادونو ته لکه لوبنان او کاناډا ته د دې وژونکي ویروس ته رسېدو خبر دا معنی لري چې د ویروس ته مخنیوي چارې مو له لاسه وځي. کرونا ویروس د ډسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون وویل چې 113 نور کسان په دې ویروس مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کرونا ویروس له امله د 4 تنو مړینه په خپل هیواد کې تایید کړه او ویل چې 13 کسان نور په دې ویروس اخته شوي دي. دا خبرونه اساجی رادو په منځني سپه دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. امریکا وایي که طالبانو د پام وړ تاوتریخوالی کم کړ، یوه اونۍ وروسته به د سولې موافقه ورسره وکړي. افغان ولسمشر وایي دا ارزونه به ولس کوي.
دا د افغانستان خلق دی چې بالاخره به د تاوتریخوالی د کموالی اونۍ په اړه خپله ارزونه او رضایت څرګند.
د تاوتریخوالی د کمېدو مسله په خپرونه کې په تفصیل څېړو او د دې ترڅنګ به واورئ چې په نورستان کې له څو میاشتو راهیسې روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه نه دي رسېدلي. زموږ خبریال په سیمه کې موضوع له مسؤول کس سره یاده کړې.
د مونږ خبرې کړې دي او تطبیق کوونکي مؤسسې مونږ سره وعده کړې ده چې د یوې اونۍ په اوږدو کې به انشاءالله معاشات ټولو ته ورکړي.
په خوست کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اول مانسل شوه.
مونږ غواړو چې د خپل ژبه تجارت ژبه کړو، مونږ غواړو چې د خپل ژبه اقتصاد ژبه کړو، مونږ غواړو چې د ژبه د ترجمې او ژباړې ژبه کړو.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. اته بجې او اته دقیقې دي. د تیر شپې له 12 بجو را په دې خوا په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي موافقه تر اوسه پورې چې ازادي راډیو خبر لري عملي شوې ده. د موافقې پر اساس به د فبروري چې د فبروري 28 په ټول افغانستان کې وسلوال طالبان د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او بهرنیو قواوو حملې نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم د افغان حکومت ځواکونه بریدونه نه کوي. جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په یوه اونۍ کې چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې باید له احتیاط ډک عمل وشي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. محمد اشرف غنی په بیګنۍ وینا کې چې له ملي ټلویزیون خپرېده وویل چې د افغانانو غوښتنه دایمي سوله اوربند او د مذاکرو پیل دی، خو دا چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې هم د اوربند او پایدارې سولې پر خوا یو ګام دی.
او ارزونه لپاره د هیواد ټولو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته دستورالعمل او لارښودنه صادره شوي او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات ولري، خو په واقعیت کې دا د افغانستان خلق دی چې بالاخره به د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ په اړه خپله ارزونه او رضایت څرګند کړي.
محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
من به صفت سرقماندان اعلی قوای مسلح اعلام میرم.
د وایزه د وسوالو ځواکونو د اعلی سرقماندان په حیث اعلان کوم چې زموږ ځواکونه به د تشدد د کمیدو په اونۍ کې له خپل دستور عمل څخه پیروي کوي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه به د فعال مدافع په حالت کې وي او له طالبانو پرته د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد خپل عملیات په جاري ساتي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې په اړه راتلونکي ګامونه به د دې اونۍ پر پرمختګونو تړلي وي. هغه یو بیا په ټینګه وویل چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر رهبرۍ لاندې او په مالکیت پر مخ ځي. د امریکا د بارونیو چارو وزیر مایک پومپیو هم تقریبا ورته خبره کړې ده. پومپیو پرون ویلي چې کله طالبانو سره د دوی دا موافقه چې په یوه اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تشدد په بېساري ډول کمیږي، په بریالیتوب عملي شي. د فبروري په 9 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پومپیو د بیان هرکلی کړی دی. هغه پر ټویټر لیکلي چې افغانان دا پرمختګ د سولې پر لور مهم حرکت کړي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي چې دا اعلان د طالبانو لپاره یوه جدي ازموینه ده چې د تشدد د کمولو توان او اراده څرګنده کړي او په ښه نیت د سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت باور څرګند کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره خلاصه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نه یوازې دا چې په یوه اونۍ کې د تشدد د کمیدو موافقه ستایل شوې، لیکل شوي چې پاکستان تر دې ګړۍ د افغانستان له سولې سره قدم په قدم مرسته کړې ده. د وسوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې استولی لیکلي چې د راتلونکي شنبې تر ورځې به چې د فبروري 9 ده هغوی په ټولو ولایتي مرکزونو کې او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حملې، راکټي حملې او نور داسې بریدونه نه کوي. د وسوالو طالبانو بیان کې هم دا راز لیکل شوی چې د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه به هم په دې موده کې د هغوی پر مرکزونو او پناځایونو د بی پیلوټ الوتکو حملې، بمباردونه، پوځي عملیات او راکټي حملې بندوي. خو په دې منځ کې میلیونونه افغانان نن سهار په داسې افغانستان کې له خوبه راپاڅېدلي چې تشدد به پکې کم وي. افغانستان خلکو په حقیقت کې په وروستیو 40 کلونو کې د سولې سکنه ده کړې. د تشدد د کمیدو له اعلان سره سم د ازادي راډیو ګڼ شمېر اورېدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې خپل احساسات بیان کړي دي. په هغو کې یو له هلمند وایي:
زه دا هیله لرم له اشرف غني صاحب څخه او له دې نورو رهبرانو چې د خدای په لحاظ او د قرآن په لحاظ دا بارنو ملکو ته وګورئ، سوله را روانه ده، ټول نر او ښځې د افغانستان ملت، ټول مخلوق، ټول ایمان ورته په سترګو باندې بس ورته ګوري، لارې ته سترګې رسي، دا سوله راسي او امن راسي. سي جنګوش که نور د نفرت د افغانانو نور جنګونه مه راوړئ.
دا موضوع په خبرونه کې پسې تعقیبوو. د افغانستان د سولیدالي شورا د اجرایي بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد له کابل په ټلیفون را سره دی. مجاهد صاحب، خبرونه ته شرغلی
مهرباني
شوه. مجاهد صاحب، یو شمیر کتونکو وار له مخه د اندېښنه لرله چې د پام وړ تاوتریخوالی کمیدل دقیق نه دی، یعنی نشي اندازه کېدلی. ستاسو نظر سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبر سم محترم، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره انتهایی د خوشحالی شیبې دي. تر څومره حد پورې چې دا موضوع زه تعقیبوم، د طالبانو لخوا نه په منظم ډول باندې، هم په لیکلي ډول باندې، هم په صوتي ډول باندې خپلو جنګیالیانو ته هدایات صادریږي او د مکمل نظم او ډسپلین سخت امرونه ورته کیږي. زما خو اندازه داره چې دا به یوازې د تشدد د کمولو مسله نه وي، بلکې دا به ثابته سي په ټول افغانستان کې د یو مکمل عملي نه اعلان شده اوربند مسله به وي. همدارنګه د افغانستان د لخوا نه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني پیغام چې خپل ملت ته ولېږه، ورسره ورسره د امریکا د متحده ایالاتو د وزارت خارجه بیانونه، دا ټول د دې څرګندوی دي چې د افغانستان د قضیې ټول اړخونه اوس د افغانستان د سیاسي حل لپاره نهایي جدي دي. نو دغه اوربند چې د یو هفته لپاره ده، ټول اړخونه باید په ډېر جدیت باندې دغه امتحاني مرحله په کامیابي باندې
د بریا پړاو ته ورسې. بله، مننه مجاهد صاحب. تاسو را سره اوسئ. د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. خلیل صاحب، تاسو ښه راغلاست. مجاهد صاحب، دغه د تاوتریخوالي کمیدو ته خوشاله دی او هیله لري چې دا به په دایمي اوربند او سولې بدل شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلام ټولو همکارانو ته، ستاسو په سټوډیو کې او د افغانستان اولس ته. په سر کې دغه د اوربند یا د خوشنط د کمولو د اونۍ د راستو له امله مبارکي وایم. واقعا د افغانستان خلک ټول خوشحاله دي او تمه لري چې دغه اوربند یا دغه د خوشنط کموالی چې یو هفته ټاکل شوی ده، په دې موده کې د دواړو طرفونو د نورو ټولو طرفونو ترمنځ د اعتماد جوړونه رامنځته شي او دغه اوربند دغه په دوامداره اوربند بدل شي او بل اخره هر هغه اقدام خلک د هغې حمایت کوي چې هغه کې انتحار، انفجار او د انسان وژل
خلیل صاحب مننه. بله خلیل صاحب مننه. تاسو یا مهمه کلمه یاد کړه د اعتماد درامنځته کېدو، له مجاهد صاحب څخه به واورو. مجاهد صاحب، څرنګه دا یوه هفته د دې لپاره کافي ده چې اعتماد د دواړو لورو ترمنځ پیدا شي؟
ما مخکې هم وویل چې دا یوه هفته دا د امتحان او د ازموینې دوره ده. ټول اړخونه باید په ډېرې جدیت باندې دې ته توجه کوي تر څو چې د اعتماد یو فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې، په هیڅ قیمت باندې موږ د افغانستان د قضیې د سیاسي حل په طرف باندې تلای نه شو. او دغه د اعتماد فضا هم د طالبانو د امریکا ترمنځ، هم د ټولو د افغانانو ترمنځ باید اعتماد یو کامل یو فضا جوړولو کوشش وشي.
مجاهد صاحب، دغه د اعتماد مسله چې تاسو اشاره ورته وکړه، که چیرته خدای مکړه په دغه یوه اونۍ کې ځینې نورې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې فعالې دي، لکه القاعده، لکه د افغانستان حکومت او ناټو چې وایي لشکرې طیبه او لشکرې جنګوي و د ازبکستان اسلامي تحریک او یو شمېر نورې ډلې، که دغه کسان په دغه یوه اونۍ کې حملې وکړي، فکر نه کوي چې دغه اعتماد به بیا ترلاسه نشي په یوه هفته کې؟
په هر حال باندې مهمه خبره خو دا ده چې د طالبانو د امریکا ترمنځ چې کوم تفاهم رامنځته شوی ده، آیا په یغو کې دغه قاید ضروري ده چې ویل شوي تر څو چې د کومې حملې مسؤلیت خپله طالبان په غاړه باندې وانخلي؟ که هر څوک کوم کار وکوي باید هغه نظرانداز شي، یوه خبره. دوهمه خبره، د طالبانو له خوا نه ما لیدلي دي چې هغوی هم لیکلي، هم شفاهي پیغامونه خپلو ملګرو ته صادر کړي دي. که داسې واقعات څوک کوي د پمنام دي سپایلرز باندې څوک تخریب کوي، دوی کوشش کوي، کوشش باید وکړي چې هغه باید ونیسي، د شواهدو په شکل باندې وړاندې کړي چې ګوري دا د طالبانو له خوا نه وو، دغه د دغه جهات له خوا نه وو، او غوښتلي چې د سولې دغه لومړنی د امتحاني قدم په ناکامۍ باندې بدل کړي. ټولې خواوې باید کوشش وکړي، هره حمله که وسي هغه باید ونیول شي، د هغو شواهد وړاندې شي چې دا د دغه جهت له خوا نه وو، او بیا ټولې خواوې هغه جهت ته متوجه شي.
خلیل صاحب، تاسو څه نظر لري؟ آیا که چېرته کومې درېمې ډلې کومه حمله وکړه، دا به د دې باعث نه شي چې دغه اعتماد چې احتمالا رامنځته بشي دا به ټکنی کړي؟
فکر کوم دغه د خشونت د کموالي اصطلاح چې د وربند ځای ونیو، یو علت او یو غټ دلیل دا و چې هغه ټو دومره ریسک طالبان نشي اخیستلی چې د ټول افغانستان کې چې څومره وسله والې ډلې دي د هغو باندې حاکمیت مسؤلیت نشي اخیستی، هغه ریسک نشي اخیستلی. نو په دې خاطر حد اقل دوی یو 20% دغه مسله همداسې پرېښوده. د په توافقاتو کې چې تر اوسه پورې دوی د امریکا ترمنځ شوي دي، داسې یې پرېښوده چې که چېرته دغسې حملې کېږي لکه مجاهد صاحب چې وویلې، نو هغه معمولا نورو ډلو ته چې په افغانستان کې تقریبا 40 تروریستي ډلې د نړۍ د مختلفو د منځنۍ آسیا نه نیولې تر جنوب آسیا پورې دلته فعالې دي او فعالیت کوي، د القاعدې په شمول باندې، نو دا به هغوی ته ورګرځي. او بالاخره دوی په جزئیاتو باندې موږ او تاسو زه خپله دقیق پوه نه یم چې دوی هلته د خلیلزاد سره په نورو جزئیاتو سره هم ته موافقه کړې ده، خو له علایمو داسې ښکاري چې طالبان چې پیغامونه ورکړي دي، پرون راسه چې زه د دوی د پاڼې سارم پیغامونه سارم، خپلو لیکو ته پیغامونه ورکړي چې په خپلو بارکونو کې په خپلو مورچو کې اوسېږي او حداقل وربند رعایت کړي. برعکس دې خواته د حکومت له خوا نه هم بېګا ولسمشر عین پیغام خپلو امنیتي ځواکونو ته ورکړ. نو هغه فکر نه کوم چې ډېر جدي ستونزه اوسېږي، خو البته د څومره چې خشونت کمیږي په مجموع کې هغه د طرفانو د اعتماد باور ورګرځي، او همدارنګ د افغانانو لپاره هم یو امیدواری پیدا کیږي.
مجاهد صاحب، د طالبانو اعلامیه که د الفاظو له نظره وګورو نرمه نه وه، مثلا وایي چې د اشرف غني قواو باندې به حمله نه کوو، ولې علت یې څه ده؟
شبر سم ترام دغه د جګړې د میدان او د جنجالیانو د روحي مطابق خبرې دي. هغه د غوی مخاطب خپل هغه جنجالیانو په افغانستان کې او دغه ته روحي ورکړي، لیکن مجموع کې ز د دغه فرصت نه په استفادې باندې یو ځل بیا ټول خو توان دي خدای دې پاره د افغانستان په دې څلوېښت کلنه جګړه کې نهایي ډېر زیات فرصتونه موږ ته راغلي دي په لاس باندې، او هغه فرصتونه له موږ نه ضایع شوي دي. دا که د جهاد په دور کې وو او یا که د روسانو د ماتې نه وروسته دوره و، یا د نجیب د حکومت د ماتې نه وروسته دوره و، یا د طالبانو د مجاهدینو د حکومت دوره و، یا د طالبانو د راتګ دوره وله، دا ټول طلایي فرصتونه د افغانستان د ملت وو. دغه فرصتونه موږ ضایع کړي دي. راځئ چې کوشش وکړو له هغو نه درس واخلو او له هغو نه عبرت واخلو. دغه فرصت نور د لاسه نه ورکوو. او د ټولو خواو نه د ما غوښتنه دا ده چې نور باید د جنگ لهجه او د جنگ ژبه باید پریښودل شي، بلکې د سولې او د روغې جوړې او د ورورولۍ او د اخوت ژبه په کار باندې واچول شي، تر څو چې ټول اړخونه لومړی د تفاهم فضا په کامیابۍ باندې مخ په وړاندې باندې بوځي، او په دوهمه مرحله باندې د اعتماد فضا رامنځته کړي، او د اعتماد نه وروسته په مکمل ډول ول په افغانستان کې یو سیاسي حل لار د پاره یو لار جوړ شي، او ټول یو د سمارت فضا کې سره ژوند وکړي.
خلیل صاحب، لکه څنګه چې ویل شوی دی، د دې میاشتې د فبروري په 9 به د امریکا او د طالبانو ترمنځ احتمالا د سولې توافق لاسلیک کیږي، او له هغه وروسته به په 10 ورځو کې د افغانانو ترمنځ خبري شروع کیږي. فکر نه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره وخت لنډ دی، ځکه چې تر اوسه پورې لا دا هم معلومه نه ده چې په دې کې به کوم پلاوی برخه اخلي. آیا د افغانستان د حکومت پلاوی، او که نه نور حیاتان به دې ته ټاکل کیږي لکه پخوا چې
دغه اندېښنه اوس هم چې دغه تاسو دغه ټکي ته اشاره وکړه، دغه بین الافغاني اصطلاح یا د افغانانو ترمنځ جنگ، د افغانانو ترمنځ مذاکرات، دغه اصطلاح سره همدا اوس هم تعریف شوې نه ده، لکه د خشونت د کمولو اصطلاح چې تعریف په سر باندې اوس هم لا خلک سم نه پوهېږي. د بین الافغاني اصطلاح هم داسې ده چې داسې معنا هر غله، هر سیاسي ډله یا هر خوا ترې خپل برداشت لري. اوس معلومه نه ده چې دلته خو جنگ د افغانانو ترمنځ نه ده چې د ټولو افغانانو ټولو په مقابل کې جنگ اعلان شوی او ټول سره کینی. نو طبعا دلته لوری معلوم ده، د جنگ د طالبانو اسلامي تحریک و. دلته په افغانستان کې دوی یو وخت کې امارت جوړ کړی و، بیا هغه امارت د تلافي قواوو له خوا نه، او دوی د مقاومت یا مصالحانه جنگ پیلوي. 18-19 کاله دا جنگ شروع کیږي، طرف معلوم ده. دلته په داخل کې افغانستان کې چې د ټولو احزابو نه نیولې د افغانستان بېلابېلو ډلو نه رامنځته شوی یو حکومت رامنځته کیږي، او دا حکومت وروسته په 18 کلونو کې حداقل ډېر کارونه کوي. د بیا جوړونه کې په مختلفو برخو کې کارونه کېږي، مرستې را جلبوي نړیوالې، او عملا دلته یو مدني ټولنه رامنځته شوې ده، مطبوعات رامنځته شوي، قوانین دي، سیستمونه رامنځته شوی ده. نو دلته د اسلامي د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات مفهوم کولای شي خلک په اسانۍ سره واخلي چې دا جنگ د چا ترمنځ وو، او څوک به کې حداقل فعلا لپاره چې کوم توافق سوی ده، دا توافق یا د اوربند مسله چې رامنځته شوي یا خبرې شوي دي، دا د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دي. نو په دې توافق کې طالب له سیاسي پلوه هم امریکا ګټه کړې ده، او هم طالبانو ګټه کړې، ځکه امریکایانو به دغه ګټه کړې چې وښيي ټرمپ اداره خپلو خلکو ته وښيي چې حداقل ما وکولی شي په افغانستان کې جنگ کم، او همدارنګه طالبان هم ګټه په دې وکړه چې وښيي خپلو خلکو ته یا خپلو پلویانو ته وښيي چې حداقل زمونږ دغه مبارزه یا جنگ سی وو په دې تمام سیسي امریکا غونتي یو قدرت موږ سره خبرو ته کینی. نو دې دواړو ګټه وکړه په سیاسي لحاظ باندې. اوس هغه ګټه چې موږ ته مهمه ده ولست رسیږي، هغه ولست اوس فعلا په قتم دغه ګټه رسیږي چې یو هفته جنگ نه وي. نو کله چې جنگ نه وي وروسته له دې نه
د حیات خبره ده. خلیل صاحب، بله خلیل صاحب، اوس د حیات خبره ده. حیات به کوم یو کپلانډو لطفا وایسي، کوم حیات به له طالبانو سره خبرو ته کښینی، د حکومت کا بین الافغانی؟
حیات معلوم ده چې افغانستان د اساسي قانون په حساب باندې دغه فعلن چې دلته کوم نظام ده د سولې او د جنگ صلاحیت ولسمشر ته ورکول شوی ده. طبعا د افغانستان ولسمشر هم داسې ښودلې ده چې یو پراخ حیات به تعینوي چې هغه د ټولو جناو او د افغانستان د مختلفو فکرونو او د نمایندګي وکړی شي.
مننه. په همدې برخه کې به د مجاهد صاحب نظر هم واخلم. مجاهد صاحب، په لنډو لسن کوم افغان حیات به برخه اخلي ستاسو په باور؟
ترڅو کوم چې زم معلومات لرم د طالبانو د پالیسی دا د چې ورسره د دې نشي توافقات امضا سي نو سم دسته به د بین الافغانی مذاکرات په طرف باندې حرکت کوي او هغه وایي چې په بین الافغانی مذاکرات کې باید ټول جهتونه شامل وي په شمول د حکومت باندې اوس دلته د افغانانو وظیفه ده د حکومت وظیفه ده او دلته د سیاسي ګوندونو وظیفه ده چې هغوی یو درست تفاهم باندې یو درست داسې یو هم شموله یو هیئت رامنځته کړي
نہ واک پہ دچاوی واک پہ دچاوی مجاہد صاحب واک بدی دی حیات ته چاپلاس کی وی یا ار حیات خو یو مشر لري یعنی آیا د حکومت به پراس کی وی
کولای سي د دې لپاره د تصمیم ګیری دغه یو کمیټه جوړ سي چې په یو کې ټول جهاتونه شامل وي او هیڅ څوک دې باندې ځان ونه بولي
بله
لکه څنګه چې طالبانو یا خپل حیات بالکل هم شمول جوړ کړی دا مکمل دی اعتماد فضا کې یو نظم سره مذاکرات په دې دلته هم افغاني جهات باید هم شمول یو حیات جوړ کړي او د تصمیم ګیری یو قوي مرکز ورته موجود وي چې هغه یې د دې مذاکرات ورهنمایي کوي
مننه مجاهد صاحب چې عبدالحکیم مجاهد په خبرونه کې مبارخ را سره وخت هم درست ل خوشحال خلیل څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ بیا هم موضوع تعقیبو ورزو کونړ ته ل کونړ د ازادي رډو خبريال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی او ډیر راته انتظار هم شو انوري صاحب د تاریخوالي د کمیډونه دغه د ساعتونه اوړي په کونړ کې وضعیت څنګه دی عملی شوی بله
من نشیبر سه ما په کونړ او نورستان دواړو ولایتونو کې چې زه هلته ریپورټونه جوړوم په حالاتو باندې ما هم دا نن سهار 8 بجې د دواړو والیانو سره خبرې وکړې هغه وی چې تر اوسه پورې کوم بد پیښه یا کوم ډز نه دی شوی د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ څنې رامنځته شوی تر اوسه او د څو ساعتو جدا په امنیت کې تیر شوی خلک او مسولین هم هله لري چې دا ورځي او د دین وروسته په افغانستان کې پر امن حالات رامنځته شي دغه شور بندونه وشي تر څو خلک په آزاد فضا کې خپل کاروبارونه وکړي خپل ژوند ته دوام ورکړي شبر سه یو خبره ده یادونه ورده چې د دغه روان لمریس کال چې 1499 کال دی د دې د لومړی اند حمل د دویم نیټه نه را پدې خواته معلومه ده موږ ډېر رپورټونه درلودل چې په کونړ کې د داعش یا د اسلامي دولت او طالبان ترمنځ زیات جنگونه وشو تر نن ورځې پورې دغه تاریخوالي دغه په منځ کې روان دي د کومې ورځې نه چې دغه دواړه ډلې په خپل منځ کې نښتې دي حکومت سره بیا طالبانو جنگ نه دی کړی یعنی حالت خوشونت د دوی په منځ کې نه رامسته شوی د سي جنگونو اندي شو چې موږ په ریپورت کړي یا مرګ جوړ په کرامت
شي انوري صاحب او بخښه خو یو بل د خوشونت چو صورت ګورو جن نور شان هم رانغاړي مثلا د یو چارواکي په کابل کې ازادي رډو ته ویل سي طالبان موافقه کړې ده چې د مخابراتي شبکې چې به بندولې دا به ازادي پریشتي په کونړ او نورستان کې څنګه په دې برخه کې سہولت رامسته شوی
شیبر صاحب دلتا په کونړ کې طالبانو کومې ټلیفوني شبکې مخکې بندې کړې وسم چې کومې ساحې د غوي په ولکه کې دی الته ټلیفونونه ټلیفوني شبکې فعال دي فقط په پیج دره او په چپا دره کې د داعش ډلې تقریبا یو نیم کال کېږي لازیت چې هغه د امکین یا د اریبا شبکې باندې بندیز لګولې دي تر اوسه پورې تنن سهار پورې هم هغه بند دي او کې دي چې هغه نږدې ورځو کې خلاص هم نشي که څه هم چې حکومت او مسکینګرو خلکو کوششونه شروع کړي دي
انوري صاحب او په نورستان کې د مخابراتي شبکو په برخه کې معلومات لري هلته خلاص دي
هلته څه مشکل نشته دی هلته اکثره ځینو کې چې د شیبر سره دغه سټلایټي افغان بي سي میو سیستم جوړ کړی یا افغان ټیلیکام هغه یې خپل کار کوي کوم ستونزه نشته دی
مننه انوري صاحب د افغانستان شمال ختیځ ته باور شو لکندوز اجمل آریان هم را سره دی دا سړي رډو خبريال آریان صاحب څنګه کندوز لاغو ولایتو دی چې طالبانو به هر وخت پکې مخابراتي شبکې بندي کړې وي هلته خلاص شي وي تیر شپه خلاص وي
مننه شیبت لمړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو یې وړاندې د تاریخوالي د کمښت په اړه خبرې وکولې تیر شپه دولس بجې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل شوه، خو تر اوسه پورې نن سهار پنځه بجو پورې شبکې مخابراتي شبکې بندې دي، ښایي راتلونکې شپه شبکې فعاله شي. او دته د نورو کلونو کې به هر کله کندزیانو خپل سهار د درنو او سپکو وسلو په غږ سره پیلوه، خو د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ په پیلېدو سره دلته د تاوتریخوالي د کمښت نښې او نښانې لیدل کېږي. ځکه نن دولس بجو د شپې دولس بجو را په دې خوا د وسلو او د ډز غږ نه اورېدل کېږي. په ټوله کې خلک ډېر خوشحاله دي، او دغه راز ځینې معلومات چې ما د تخار کندز لویې لارې څخه او د کندز شیخ خان بندر کندز بغلان څخه واخیستل، هلته هم نورو وختونه به وسلوال طالبان سهار وختي بېلابېلو سیمو ته راوتل، چک پوینټونه به یې جوړول چې خپل اهداف چې به ګرځېدل. نن چې کوم معلومات ما واخیسته خلک ډېر خوشحاله دي، وایي سړک کې هېڅوک هم نشته، خلک په ډاډه سره تګ راتګ کوي. او دغه راز خلک د جګړې په ښکېلو خوا غږ کوي چې سرتاسري اوربند اعلان کړي تر څو تلپاتې سولې ته زمینه برابر شي، او په هېواد کې دغه روانې څلوېښت کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ډیره مننه اجمل آریان، او بخښنه غواړم له تاسو هم، له روح الانوري هم چې د ډیر وخت د ټلیفون شاته انتظار شوی. له سیاسي کتونکو سره مو موضوع څېړله، د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمن د موافقې له مخې د بېګا شپې له دولسو بجو تر راتلونکي شنبې به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی کم وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري، او که چېرته وسلوال طالبان د تشدد د کمیدو له پرېکړې سرغړونه کوي پر ضد به یې قاطعانه عمل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې دا یوه بې ساري موقع ده چې تلپاتې سولې ته لاره پرانیستلی شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په اکثر ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې فعالې شوې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت یو چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. تاکل شوی چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي پایلې نن معلوم شي، او نهایی به د دوشنبه په ورځ اعلان شي. اساسي رادیو په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو شکایت کوي چې د 15 میاشتو معاشونه ورته نه دي ورکړل شوی. د دوی په خبره چې د پیسو د نشټوالي په وجه دکانداران هم ورسره قرض نه کوي. د دې موضوع تفصیل روحلا انوري په دې راپور کې راخسته.
په نورستان کې د روغتیایي مرکزونو ډاکټران او کارکونکو شکایت کوي چې ورته د 15 میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوی. د دواب ولسوالۍ د روغتیایي مرکز کارکونکو محمد فاروق وایي
پرسنل ټول غریب مظلوم خلک دي، روپۍ مدرک نه لري، پنځه میاشتې کېږي چې موږ ته معاشونه نه دي راکړي. ټول نورستان کې دا حالات دي.
دوی وایي له هټیوالو پوره وړي دي، او نور ورته څوک په قرض څه نه ورکوي. محمد حسن ازادي راډیو ته وویل
دلته په میاشتو میاشتو وظیفه اجرا کوي، بیا د دې توان نه لري چې لارې کرایه ورسره وي، دوی د خپل کورونو ته ولاړ شي. او دکاندار چې هر څوک وي چې هغه څومره سرمایه ولري، موږ هر یو دلته لس پنځلس نفره فامیل لرو په کورونو کې، سبان چې هغه سودا اخلو یو میاشت نه زیات موږ ته دکاندار موږ سره قرض نه کوي. د څلوېښت زره روپۍ سودا ته نه زه واخلم، زه ورسره قرض کوم، یو بل همداسې همداسې، نو هغه ټوله سرمایه په قرض کې بند شوه. طبعاً موږ سره له یو میاشت نه زیات قرض نه کوي، هغه موږ ته پنځه میاشتې څلور میاشتې شپږ میاشتې نه شي کتلی.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسولین هم منی چې کارکونکو ته د قراردادي مؤسسې لخوا د څو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي، خو دوی سره ژمنه شوي چې ډیر زر به دغه ستونزه حل کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې اړوند موږ د مربوطه موسسې سره خبرې کړې دي، او همدارنګ زمونږ د تیر هماهنګۍ د مجلس عمده اجنډا همدغه د روغتیایي پرسونل د معاشاتو موضوع وه. په ده موږ خبرې کړې دي، او تطبیق کوونکې موسسې موږ سره وعده کړې ده چې د یوې اونۍ په اوږدو کې به انشاءالله د پرسونل به راوغواړي د کلینیکونو آمرین، او هغوی ته به معاشات ټولو ته ورکړي.
ډاکټران وایي د عام روغتیا وزارت یو شمیر داسې موسسو سره قراردادونه کړي چې روغتونونو ته درمل او صحي کارکوونکو ته معاشونه په وخت نشي رسولی چې همدې شیانو ولسونه او دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو سره د عام روغتیا ریاست ژمنه کړې چې د ماشونو ستونزه به د یوې اونۍ په ترڅ کې حل شي. یو بله روغتیایي مسله راخلو، که څه هم په اوسني عصر کې طب د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا هم د پکتیا او پکتیکا د ځینو لرې پرتو سیمو اوسیدونکي ماشومان په نایانو سنتوي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له هغه نایي سره خبرې کړې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ماشومان سنتوي.
55 کلن رحمت ګل د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د ویښتانو د اصلاح کولو دکان لري چې تر څنګ یې له 13-15 کلونو راهیسې د دې ولایت په 50 ولسوالیو کې ماشومان هم سنتوي. دی وایي زده کړې نه دي کړې او دا کار یې له خپل پلاره په میراث ورپاتې دی. د رحمت ګل په وینا په لومړیو کې دا کار یو څه سخت و، خو اوس یې په دې کار کې تجربه پخه شوې او د ورځې په منځني ډول له 3-4 ماشومان سنتوي.
موږ وروره سنتي هر وخت لپاره کوای سو مسعد موږ مسلک دا د پلارو دین کنه ده، نه یو تعلیم نرم سره کاروبار چې کومه په کلی او منطقو کې کومه ز موږ چې کومه اختوال سنتي کو اولین خپل سامان ته جوس ورکو او بو کې د ټول ورچو سنر وسات جوس ورکو بو کې پس لغنی سره خپل به سپری سره مينځو صفاصل درې کو.
رحمت ګل کڅه هم د عملیاتو پر مهال د صفایي او د نوي وسایلو د استعمال خبره کوي، خو د هموي چې شمیر نور کسان بیا د پکوالي خیال نه ساتي او ډیر کله د نایټوب وسایل کاروي. خو د جرحای د برخې د متخصصینو له نظره د غیر مسلکي کسانو له لوري د دا ډول عملیاتو ترسره کول څومره خطرناک دي؟ د ماشومانو د جرحای متخصص ډاکټر ننګلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کېدای شي د دې جوړیدنه مؤخر شي، یو کېدای شي چې اضافي تخریبات پکې رامنځته شي په غیر مسلکي ډول سره. دویم دا چې تر ټولو لویه ستونزه یا بحران چې رامنځته کوي د سری امراضو نقلیدو کې ډېر رول لري، لکه تور زړی، سپین زړی، په زمین کې ایډس یا ایچ آی وی.
خلک چاته ورځي ډاکټر او کا نیانو ته؟ له دې ډلې هغوی چې په کلیو او بندو کې اوسیږي او اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی، دوی نایانو ته ورتګ غوره بولي. خو د ښار او د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره د سنت کېدو چاره په ډاکټرانو ترسره کوي. د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی قسمت الله عابد
په لرو پرتو سیمو کې دوی ژوند کوي، قوم په نایي باندې دغه خپل ماشومان سنتي. مهمه وجه دغه دي چې خو دوی ته عامه پوهاوی نه دی شوی، بل اقتصادي مشکلات دي چې کړي. موږ د ښار اوسیدونکو نه دلته زموږ ماشومان متخصص ډاکټرانو د جراح ډاکټرانو په واسطه باندې سنتي کېږي چې موږ له کوم ستونزو سره نه مخ کړي.
د ماشومانو سنت کول نه یوازې دا چې په زیاتره اسلامي ممالکو کې له دینی او مذهبي اړخه مهمه چاره ګڼل کېږي، بلکې د ماشومانو د جراحۍ په برخه کې د متخصص ډاکټر ننګیالی په وینا په یو شمېر غیر اسلامي هیوادونو کې هم د اړتیا په صورت کې د ځینو ناروغیو د لمنځه وړلو په هدف دغه کار ترسره کېږي. دی په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو وړاندیز کوي او له دوی غواړي چې خپل ماشومان په مسلکي کسانو په روغتیایي مرکزونو کې سنت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې مو د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه له سیاسي کتونکو سره بحث درلود. نو وخت نه و چې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي اسمسونه ولولو. وړاندې به یو څو اسمسونه له تاسو سره له نورو اورېدونکو سره ستاسو راغلي اسمسونه شریک کړو. خو اوس خوست ته مخه کوو. د جمعې په ورځ د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د یو شمېر روڼ اندو او فرهنګیانو لخوا د فبروري 20مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوال وویل هڅه باید وشي چې پښتو د سیاست، سوداګرۍ، اقتصاد، بازار او دربار ژبه شي. دوی له افغان حکومت هم وغوښتل چې پښتو ته د دې ژبې د ویونکو د سیمو او وګړو د کمیت او څومروالي په تناسب پاملرنه وکړي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې ویناوالو ژبه د هیوادونو د پرمختګ نښه همدارنګه د ملتونو او د هغوی د کلتور د پیژنګلوۍ تر ټولو اړینه وسیله وبلله. دا لمانځ غونډه په خوست کې د ژب ژغورنې د ملي غورځنګ د ولایتي دفتر په بلنه جوړه شوې وه. د یاد غورځنګ دوو فعالانو انورشاه لټون او داود خان باور ازادۍ راډیو ته وویل
که د یو هیواد ژبه وپیژندل شي نو طبعا هغه هیواد ورسره پیژندل کیږي. د یو هیواد پرمختګ وسیله ده. که د یو هیواد ژبه له منځه لاړه شي نو هغه قوم نه پیژندل کیږي. ژبه زموږ د کلتور یو اساسي او بنیادي اړخ تشکیلوي، یعنی نیما کلتور زموږ ژبه ده.
اوس وخت کې پښتو چې ده ډیره کمزوري ده، لیدلې ده. موږ غواړو چې د خپل ژبه تجارت ژبه کو، موږ غواړو چې د خپل ژبه د اتصال ژبه کو، موږ غواړو چې د ژبه د ترجمې او ژباړې ژبه کو.
د پښتو ژبې استاد محمد جان وقار وایي په مورنۍ ژبه زده کړه د هر انسان لپاره خاص ارزښت لري، ځکه په مورنۍ ژبه ټول مسایل ښه زده کېدلی او تحلیلېدلی شي.
مورنۍ ژبه د زده کړې دپاره د یو انسان خاص ارزښت لري، ځکه د هغې وخت نه چې دی په دې ژبه کې د خپلې مور سره د ابتدا نه لګیا وي نو دا ټول مسایل ښه تر کولی شي، تحلیلولی شي. نو په دې سوباندې په پردې ژبه اول به ژبه زده کوې، بیا به یې نه وروسته په ژبه کې تحصیل زده کوې. د دوې زده کړې په ځای په وپته که چېرې یوه زده کړه وکړې نو په یوه ژبه کې زده کړه وکړې ډېره به ګټوره وي.
په ټوله کې یو تحلیل داده چې د ژبو په پرمختیا او معیاري کولو کې علمي او اکاډمیک ادارې ډېر رول لري. خوستی روناندی ضیاالحق باتورزوی د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د پښتو ژبې دپارتمنتونو پرانستلو لپاره هڅې وکړي.
لوړ زده کړو وزارت باندې ان پر نولو مسلینو باندې دا غږ کوو چې تاسو د پښتو ژبې او د پښتو څانګې د پښتو ادبیاتو ډپارټمنټونه په نورو نړیوالو معتبرو پوهنتونونو کې هلته پرانیستی، تر څو د نورو د هیوادونو هغه محصلین زده کړیال چې د ادب مینهوال دي، د ژبې مینهوال دي، تر څو پښتو ژبه زده کړي.
مدنی فعال رحیم شاه افغار بیا وایي دولت باید پښتو ته د دې ژبې د سیمو او د وګړو د کمیت او څومروالي په تناسب پاملرنه وکړي.
د پښتو لپاره او د پښتو د جغرافیا او د پښتو د افرادو لپاره چې څومره افراد دي او څومره جغرافیا لري د هغې مطابق د پښتو ته کار وشي. دا نه چې موږ د نورو ژبو په خاوندانو باندې پښتو تحمیلوو او یا پښتو ته هغوی مجبورو چې موږ پښتو وکاروای، بلکې هغه حق چې پښتو یې لري باید ورکړل شي د جغرافیې په اساس باندې او هم د افرادو د شمیر په اساس باندې.
د ملګرو ملتونو سازمان د یونسکو ادارې د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړې ده. په لومړی پلان د مورنۍ ژبه نړیواله ورځ د 2000 زیږدیز کال د فبروري 28 ولمانځل شوه او له هغه وروسته هر کال دا ورځ لمانځل کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام کې نن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو مسله څېړل کیږي. په دې پروگرام کې تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې برخه واخلئ، ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر هم څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې به د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته بیان کړو. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر رسیدلی سمیسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هنري په نوم یو اوریدونکي په راستولی سمیس کې لیکلي دي چې د فاریاب په ولایت کې مخابراتي شبکې د تیر شپې راهیسې فعال دي. عبیدالله په راستولی سمیس کې لیکلي دي چې د کندز په ولایت کې مخابراتي شبکې تیر شپه فعالې نه وې. البته په دې برخه کې په روانه خپرونه کې د ازادي راډیو خبریال له کندز په خپل راپور کې هم دا خبره وکړه چې هلته تیر شپه فعال شوې نه دي، خو تمه ده چې راتلونکې شپه فعال شي او په کندز کې نورې جګړې نه له تیر شپې راهیسې نه دي شوې. نورالدین الازار منګل د پکتیا له څمکنیو لیکي ډیر خوشاله یو زموش په سیمه کې هیڅ څونځ نشته غنی د سندباج محمد عارف رحیمی پراستوبلی سمس کلی کلی ټول افغانان دایمي اوربان ته انتظار دي. مسعود عبدالی لیکي دلته یو بجه جګړه پیل شوه خو دوی دا نه ده څرګنده کړې چې دوی له کوم ځای د اس ام اس راستولی دی او په کومه سیمه کې جګړه شروع شوې ده. عبدالمتین پراستوبلی اس ام اس کې له هلمند لیکي خوشاله یم چې په ټول افغانستان کې اور بند دی. سعید ابن عمر له کندهار پراستوبلی اس ام اس کې لیکلي دي تاوتریخوالی د تاوتریخوالی کمیدو ته ډیر خوشاله یو. جعفری لیکلي د تاوتریخوالی کمیدل د سولې لپاره زیری دی. آبیدی پراستوبلی اس ام اس کې له کابل لیکلي دي امید دی چې طالبان له تاوتریخوالی کمیدو وروسته په اوربند رضا شي او له هغه وروسته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. او وسمه د دې خبرونه اونیس پروګرام د غوړې اچار ته مخه کوي او له همدې سره د دې سات خبرونه سر ته رسیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د غوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام. د کابل په ښار کې د یخمالکونو وخت په تیریدو ده او له دې وروسته د اوبازۍ او لامبلو وخت را رسیږي. هم به موټرونه اوبازي کوي او هم به خلک، ځکه چې له ښاره د ښار د اوبو د وتلو لار نشته او د هر ځای اوبه هماغلته ډنډیږي. په دا شلو کلونو کې چا د اوبو د ایستلو لار پیدا نه کړه، کنه زموږ ګاونډیانو په دا شلو کلونو کې سپوږمۍ او فضا ته د ختلو لارې وموندې، لکه ښه جادو چې راباندې شوی وي. له ټولو لاره ورکه ده. د خپرونې په پیل کې مو له یوه لیوني سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ خوار ولې لیونه شوی ده. خالق وای چې تر احتیا خبرې کوي، نو زه هم راغلم چې مرکه در سره وکم.
خالق نه ونه راته وای خو زه لیونه نه یم، سم پسد یم. ام دا اوس تا وینم چې خبر نه غارای پوزه دې نه جگه ده نه ټیټه ده، سترګې دې نه غماته نیولې دي. که څه شته باو کړم او ته نه شر کې لکه ده دې بوټان جګ دي.
خالق ولی لیونه درته وای؟
زه چې وایم ولی چارواکي په ساعتونو ساعتونو لارې بندوي؟ خلک وایي لیونی ده. زه چې وایم حکومت خلکو ته کار نه پیدا کوي، د زورورو زامنو ته دوه درې کارونه ورکوي، یا بستونه خالي ساتي او غریب لایق ځوانان بیکاره ګرځي. خلک وایي لیونی ده. دا ته وایه چې زه رښتیا وایم که درو؟
رښتیا وایې او دا خبرې دي د هوښیارو خلکو دي، هغوی چې درد او درک لري.
زه چې ووایم دا محیط زیست اداره هسې جوړه شوې ده،
څوک یې نه مني.
زه چې ووایم ټول هیواد زر یو نیم زر کسان وخوړ، خلک وایي لیونی دی.
دا خو د لیونۍ خبرې نه دي.
ته دې ته ګوره په چا یې منې. زه چې ووایم چوروالي ښار جوړوي نه خرابوي. خلک وای لیونی ده. زه چې ووایم د نورو هیوادونو د پارلمان غړي د پاخه عمر پخې تجربې او لوړو زده کړو خاوندان دي، خو موږ نارې وهو ځوان پارلمان ځوانه کابینه، خلک وای لیونی ده. زاړه به څه وي او کار به څه وي.
رښتیا هم د ټولو هیوادونو وزیران او وکیلان د پاخه عمر خاوندان دي.
زه هم دا وایم خو ماته لیونی وایي. زه چې وایم ټول هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي له هېواده وتښتېدل یا تښتي او په پردیو هېوادونو کې د جوالیتوب او غابونو مینځلو کارونه کوي، خلک وایي لیونی دی. <تص-> زه چې وایم پوډاریان په واټونو پریخي دي چې نور ځوانان او نیمچا ځوانان پوډاریان کړي.
خلک وای لیوانای دی.
پوډاریان خو رښتیا هم لکه لاستی چې سرکونو او د ګڼې ګڼې سیمو ته را خوشي کوي.
ته دې ته ګوره، زه چې وایم چور روان دی، وای لیوانای دی. په هوایي ډګر کې چور دی، چور په وزارتو او حوزو کې چور دی، خلک وای لیوانای دی. زه چې وایم په پایتخت کې ټول سرکونه واټونه په کراچۍ والاو او موټر والاو خرڅ کړي دي. وای غلی شه لیوانایا. په واټونو د موټرو تیرېدلو لارې نه دي پاتې. کنه ورشه جادې میوان، د افغانان کوټې سنګي، لیسې مریم او د ښار نورې سیمې وګوره.
دا خو رښتیا وایې، دا ټولې خبرې دي رښتیا دي. او که سړی ځیر شي نو چې لیوانای هم نه وي لیوانای کېږي، او یا به خبره سرچپه شوې وي.
څه ډول
خلک به لیوانیان شوي وي او په ځان به نوي خبر چې د تا غوندې با احساس او ځیره کسان ورته لیوانی ښکاري.
ښه، دوهمه پوښتنه دې وکړه.
زما ټولې پوښتنې ځواب شوې، که ته څه پوښتنه لرې وې که.
ښه، زما پوښتنه دا ده چې ولې تاسې خبریالان یوازې په عیبونو پسې ګرځئ؟
لکه څنګه؟
خو دغه له ما چې خبره شوې چې لیوانی دی، په منډه دې ځان را ورسو، او چې له تا نور هم خبر شي هغوی هم ځان را رسوي. او لومړۍ پوښتنه مو همدا ده چې خلک ولې لیوانی درته وایي. دا لا ښه ده چې د خبریالانو دوهمه پوښتنه دې ونه کړه چې کله لیوانی شوې نو څه احساس دې درلوده.
بیا مو د ترافیک د جادوی خولی لکماله خبرو، هغه چې اوس د شپې لخوا په اجاره ورکول کیږي.
زنو زم چې نه وخته شوه، ته خو اوس راغلې.
او زنو ته لاړ شه، خو دا خولۍ دې نن شپه ما ته راکړه.
دا خو مې په یو بل پولیس پلورلې ده.
په څو دې پی پلورلې؟
یوه شپه په 3000 افغانۍ.
دومره ګرانه؟
لیونیه، د ترافیک خولۍ ده څه ټوکې نه دي. دا خولۍ دې چې په سر وي لکه د قانون ګنج دې چې په سر یې کوي.
زه به 10000 افغانۍ درکړم.
سمه ده، واخله، خو ګوره چې غیر قانوني استعمال نه کړي.
دا بیغامه اوسه، نن به دا خولۍ ټول قانوني اجراات وکړي.
د ریاست ګزمې ته دې هم پام وي چې په بلا مې ونړې.
زیاده ګزمې موټر داسې چیغې وهي چې ټول ښار خبروي. والکه دا ته راغله که چې نه وینې؟
وینم یې صاحب، خو د موټر بریک کار ونه کړ.
ته راکوز شه، دا دې لا بله ګناه چې موټر دې بې بریک روان کړی.
صاحب صاحب، بریکونه لري خو اوس یې کار ونه کړ.
کاکا، دا دې څه بار کړي دي؟
وچ واښه دي، یعنی پروړه ده صاحب.
د واښو په منځ کې دې څه پټ کړي دي؟
هېڅ هم نشته صاحب، وی ګورئ.
دا خطا کا بوجۍ، هله ژر شه، ټولې بوجۍ لاندې را وغورځوه. زرکنو
صاحب، ځمکه ټوله لمده ده، خټي دي، واښه خرابېږي.
نو چې خرابېږي نو ما یې څه، که یو بم تیر کړې بیا خو مسؤلیت زما دی. نو زه به یې څنګه ځواب ووایم؟ ټولې بوجۍ لاندې وغورځوه او بیا یې ټولې خالي کړه. زرکنو،
واښه یې خالي کړم صاحب.
هو
صاحب، واښه خرابېږي. زه صاحب 5000 افغانۍ به درکړم.
5000 افغانۍ د سره وساته چې بې خرڅه نه شي. ژر واښه خالي کړه.
زه صاحب 10000 افغانۍ به درکړم، واښه مه راباندې خالي کوه.
درته ومې ویل چې ژر بوجۍ را وغورځوه او خالي یې کړه، که نه مخابره کوم چې همدا اوس دې ولچکي او بودی ځي.
زه صاحب خیر دی، واړه واړه بچیان مې دي، خرکېږم. 40000 افغانۍ به درکړم، نور مې پرېږده، نور یې نه لرم. که نه وي دا د تلاشي مې که ثواب به دې وشي صاحب.
او که بیا بمونه وپکې
صاحب؟ بیا مې دام کا. دا واخله، دا 40000 افغانۍ واخله صاحب، بله ورځ دې بیا هم خوشحاله وم.
بیا د ورځې راځې که شپې؟
صاحب هر وخت چې ته وایې.
زه د شپې راسه، د ورځې خو په 100000 افغانۍ هم نشې تېرېدی.
ښه صاحب،
زه وخوځېږه، زړه مې در باندې وسوځېد، که نه په 50000 افغانۍ هم نشوې راڅخه تلی.
کور دې آباد صاحب.
ها اخ سپینی خولی جانه لپیک دی جارشم سم دا علادین چی راغی داغ دی یو لک و پنزوز در افغانی می دی تا قندوله که لبرکت پیدا کره. گرانی خولی قندی خولی
لکه چه خیه پیسی دی اخیستی دی سنگا می خولی غرق مچو کوی
خولی ندا سام گمرک نه
دا خپرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. که ګوري اچار خپرونه په انټرنیټ اوري نو پته مو دا ده www.azadiradio.com او خپل وړاندیزونه او انتقادونه لمونږه مسپموئ.
ta kattle de maidan ta ګټلی دې میرا سندو نارا روان شل سندو نارا روان پختن خواستا پستینا شل سندو نارا روان شل سندو